د وژل شو شمیر 290 او د ټپیانو 500 ته رسیدلی. دغه چاودنو په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساګانو په ګډون په څو موقعیتونو کې خلک پنخه کړل. په کولمبو او شاوخوا ساحو کې دغه شو چاودنو په ارتباط تر اوسه پورې د چارواکو په وینا 40 کسان نیول شوي دي.
مخکخی خزی
سلامونه، از فرشته غنیم او تاسې د مخکخی خزی خبرونه اوري او په دې خبرونه کې بیا هم را سره یو افغانه تکړه میرمنه میلمنه ده چې صالحه اسقزی خالقی نومیږي او هغه سره به د هغه په فعالیتونو وغږیږو. او اوس مهال هغه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د عامه اړیکو او په رسنیو د څار ځانګړی سلاکار ده. هغه د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي څخه د لیسانس سند اخیستی. کلونه په ملي او نړیوالو رسنیو کې کار کړی او د خلکو غږ یې پورته کړی دی. سنه وایي چې د مدني فعالیتونو څخه خوشاله ده چې ترسره کوي. تر دې د دې ترڅنګ هغه تر جلاوطنۍ وروسته دوه کال کېږي چې افغانستان ته راغلی ده او بیا هم خپل ملت ته خدمت کوي. تاسو ته راغلاس وایم اغلی ساقزی، ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
میرمن غنی ساسی څخه هم ډیر زیات مننه کوم ودان چې زمو ازادي رادیو تر اول. البته ازادي رادیو زما په خو هم کور وو او اوس هم د سیساس کوم چې زما کور دی، ځکه چې ازادي رادیو د ورسله اتل سو کلو بیرته په 2001 کال کې د لومړي ځل لپاره د یو آرام وخت لتیریدونه بیرته پرانستل شو. او البته له ټولو هغه دوستانو څخه چې په پراکې وو او ما ته یې دا اجازه راکړه چې ازادي راډیو په خپل غږ پرانیزم. دوی د ټول کور ودانی او کزما غږ اوري، ټولو ته سلامونه دي.
علیکم سلام، زموږ ویاړ دی. راوښو ستاسو فعالیتونو ته کلونه کې چې په افغانستان کې تاسو فعال یاست او بیا یو موده تاسو مهاجرت هم درلود. لومړی به دا وایو چې کله تاسو ټولنې ته راغلی، لومړنۍ دنده چې مو ترسره کړه هغه کومه وه؟
دسته چې فرشته جان، ما زلا ډیر ځوان وم چې له ژورنالیزم سره او له لیکنې سره او له ویندوی سره مینه درلوده. د همدې لپاره د علي لیسې د ننګرهار په علي لیسه کې هم تر ډیره په پروګرامونو کې به ما ویندوی کوله. نو همدغه احساس راته پات شو په کوچنیواله کې، مې لا هیله وه چې زه ژورنالیزم رشته خو هغه وخت کې لا نه پیدلم چې راډیو یا راډیو کې سره خبرې کوي یا ویندوی کوي، نو باید څه زده کړي. خو هیله مې وه چې زه باید حتما په راډیو کې کار وکم او غږ مې له راډیو څخه ووځي. نو زما له پیغلتوب څخه په لیکنه او په دې مسایلو باندې کار کړی دی. بیا په همدغه مینه یا لیوالتیا، لیوانۍ مینه د دې لامل شوه چې زه ژورنالیزم څنګه ووایم په ادبیاتو بشري علومو پوهنځي کې. په 2015 کې فارغه شوم. بیا مې په ملي ټلویزیون کې بیا هم له لومړنیو ویندویانو څخه و چې هلته مو هم کار پیل کړ یو نیم کال. بیا شرایط داسې شول چې زه باید له هېواده ووزم، جرمنی ته لاړم. په جرمنی کې هم هلته مې یو ټلویزیونی خبرونه درلوده د هندوکش په نامه. لس کاله مې له هندوکش ټلویزیون سره کار وکړ او موږ یو 15 نه چې دا خبرونه برابروله. همداسې په بی بی سي سره مې هم کار کړی دی، راډیو دوی چویلې سره. او کله چې د هندوکش پروګرام مې پریښود، پراګ ته لاړم. په ازادۍ راډیو کې مې کار پیل کړو. او ازادۍ راډیو کې مې البته زما همکاران شاهدان دي چې تر ډیره مې هڅه کوله چې ښې خبرونه برابر کړم او فعالیت وکړم، سربیره په دې چې پروګرامونه مې چمتو کول. خپل به مثلا په لایف خبرونه کې وم، پریزنټیشنونه به مې کول، سهارنۍ خبرونه به مې پیلولې.
ډېر ښه،
نو همدغه فعالیتونه دي.
که دې سره شو چې په لومړنۍ کلونو کې چې تاسو رسنیو ته راغلي، هلته د ښځو وضعیت څنګه وو؟ آیا د دې ډېر په آزاده توګه دوی کولی شي چې کار وکړي که نه محدودیتونه ورته وځو؟
دغه حالت چې له دوو کالو راهیسې په هیواد کې وینم او د ښځو دغه حالت مې ډېره زوري کرشته وایم. نظر زمون له وختونو سره چې پرتله کوم که داسې داسته وایم چې ځمکې تر اسمان توپیر دی، کېدای شي مبالغه به مې نه یې کړي. هغه وخت کې موږ رښتیا هم په دغسې یوه فضا کې ژوند کوو چې سوله وه، صفا وه، صمیمیت وه، دوستي وه، ورورګلوي وه، هر څه پکې نغښتي وو. مثلا پوهنځي ته به چې تللی په ډېره آرامۍ د هیڅ چا له خوا به مثلا مزاحمت نه وو یا ستونزې به نه وي. دغه ټول حالات چې زه په هیواد کې اوس ګورم او له خپل وخت سره یې پرتله کوم ډېر زیات توپیر پکې وینم.
واقعا توپیرونه که راتو وایی چی اوس وضعیت ښه شوی که نه اوس وضعیت خراب شوی دی د پخوا په پرتله د ښځو لپاره؟
ما تاسو ته وړاندې وویل چې مثلا موږ په لیلیه کې د کابل پوهنتون په لیلیه کې شاوخوا 3500 تنه نجونې وو چې د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه اته له ډېرو وروسته پاتې وو. لرې بښنه غواړم، نه ښایي ووایم چې وروسته پاتې، بلکې دا باید ووایم چې له ډېرو لرو ولسوالیو څخه په دغه لیلیه کې سره یو ځای اوسېدو او پوهنتون ته به تلو، کار ته به تلو. کله مې چې پوهنځی خلاص کړ یعنی یوازې اوسېدو، بهر به یوازې تلو. مثلا هیڅ دا نه وو چې حتما زموږ سره یو نارینه باید اوسي، یا مثلا دغه مزاحمتونه چې اوس زه وینم چې له کوره ووځي سر تر پایه هم پټه اوسي، مګر بیا هم دغسې حالت سره مخامخ کېږي لکه د نارینه وو سترګې چې تا خوري، لکه یو باس چې دغسې په منګولو کې نیولی او غواړي چې یو خوا د وتښتي. زه دغسې احساس کوم سربیره په دې چې زه تر ډیره نه ګرځم بهر، یوازې دفتر کور کله کله کوم غونډې ته لاړه شم، مګر د پیغلو او د میرمنو اوسنی حالت ما ډېره زیاته ځوروي. په حقیقت کې رانه پوښتنه کوي او دا په ډاګه وایم.
که راته ووایي چې د بهر نه د جرمني نه څنګه افغانستان ته بیرته راغلی، آیا د کوم کار لپاره او که خپله مو غوښتل چې افغانستان کې فعالیت ولري؟
داسې وو چې کله زه له ازادي راډیو څخه بیرته همبورګ ته ستنه شوم خپلې کورنۍ ته، نو هلته د ځوانانو د یوه سپه راغله، یا د کډوالو یوه سپه بهر ته اروپا ته پیل شوه چې تر ډیره البته کم عمره ځوانان همبورګ ښار ته هم راغلل. او هلته ما د همدغه کم عمره ځوانانو سره کار پیل کړ، ځکه چې د هغه ځوانان وو چې دوی به ما ته کیسې کولې وروسته چې د دوی ډېرې ښې اړیکې ما سره ژورې شوې، او لکه د مور په توګه ما د دوی روزنه او پالنه کوله. نو دوی به په بهر کې د الوګان یا پلاستیک دا خرڅول، دوی هیڅ له الفبې نشله لیکلی او زده کولی. نو تاسو فکر وکړئ چې دغسې ځوانان له دغسې جنګ ځپلي هېواد څخه چې روحان دوی ټوټې ټوټې وو، او هغسې یوه نړۍ ته چې د پرمختګ سمندر دی، هلته دوی راځي او نه پوهېږي چې څه وکړي. تر ټولو لویه ستونزه د دوی د ژبې نه پوهاوی و چې نه یې په انګریزي خبرې کولی شو او نه یې په جرمني. بل لور ته مثلا داسې یو ځای ته راغلل چې هغه شرایط چې په هلته دي په افغانستان کې هیڅ نه وو، همدغسې له ډېرو شیانو سره نه بلده وو. نو د دغه ځوانانو دپاره ما په حقیقت کې ډېر زیات کار وکړ، تر څو چې په دې دوو کالو کې زه په دې وتوانېدلم چې دغه ځوانان د اروپایي یا د اروپایي ټولنې له ژوند سره عادت کړم. او البته هغه لاره چې ځینې نورې غوره کوي هغسې نه، سمه لار چې دوی دپاره به سمه لار ښه وي، کومه لار ښه ده؟ مثلا د زده کړو دپاره مې ډېر وهڅول. خونځیو ته د دوی الف با نه وزه، او تاسو فکر وکړئ د جرمني ژبې خونځیو ته دوی باید لاړ شي. زه پوهېدای شم چې څومره سخته ده چې دا قلم په لاس کې واخلي، نه پوهېدل چې کتاب څنګه خلاصیږي. زموږ خو له ښي خوا چپ خواته دوی د چپ خوا ښي خواته نه شول، له ښي خوا چپ خواته نه پوهېدل چې دا کتاب څنګه په لاس کې ونیسي، قلم څنګه په لاس کې ونیسي. مثلا زه به په ورځو ورځو له دوی سره ناست وم، الفبې به مې ورته زده کوله، بیا به مې هم به ښوونځي ته تلم، به چې کور ته راتلل هم به مې ورسره ډېر کار کوو. نو یعنی زه ډېره خوشحاله وم چې لږ تر لږه ما د 300 تر 400 ځوانان، افغان ځوانان دپاره چې ډېر تنکي ځوانان دي او ډېرو مثلا په ما باندې دا اعتماد کوو، خپل د ژوند کیسې یې کولې، او دا په پام کې لرم چې د دوی د ژوند د کیسو یوه ټولګه هم دخره راوباسم. که وخت را سره یادی وکړه.
ډیره ښه خبره ده. درنو دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې اړیکې ونیسئ. د ژوندۍ خبرونه ته د اړیکو شمیرې دي 0800 22 55 او 0900 45 30. او هیله کوم کله چې اړیکې نیسئ سم موقع ته هم غوره کړئ، تر څو موږ وکولای شو ستاسو غږ په سمه توګه په خبرونه کې ولرو. اغلی اسقسی، تاسو ویل چې په جرمني کې مو د افغان ځوانو کډوالو سره کار کړی دی، دغه کار مو څنګه او د کومې مؤسسې له لارې مو دغه کار ترسره کوو؟ کنه رضاکاره توګه مو د هغو وضعیت ته په کتو دغه کار پیل کړ؟
نه، دا البته رسمي کارو د جرمني د دولت لخوا ځانګړې ادارې جوړې شوې، ځکه چې دا د یو وړه سپنه وه. دا سپې وې چې راتلی په زرګونو افغانان راغلل اروپا ته. په ځانګړې توګه تر ډیره دغه ځوانانو یا دغه کورنیو هڅه کوله چې جرمني ته راشي، ځکه چې په ټوله کې د جرمني د ژوند شرایط نظر نورو لویدیځو هیوادونو ته چې په د هغوی سره ډېر توپیر لري او شرایط یې ډېر ښه دي. نو دوی ګومان کړم چې اوریدلی وو دغې په خاطر. ما رسمي کار کړی دی 2 کاله له همدغه ځوانانو سره، او ډېره خوشحاله یم چې اوس هم د ځوانان اورم، ورسره تماس لرم. ښوونځي خلاص کړي دي، اوس مسلکي ښوونځي وایي، اته ځنې تر دې حد را رسېدلي چې پوهنځي وایي. او ما به دوی ته همیشه ویلي چې هیڅکله تاسې د زده کړې او پوهې لار مه پرېږدي، ځکه چې همدا زده کړه او پوهه ده چې تاسې په دې ټول نو کدا لارم خپل نه کړنو به دا بهر به چې پاکاری او دغه کېدل لکه د شرولي. نو ما به ورته شه د خروالي د کارکونکو نه به تاسو به تر سي، ځکه چې هغه خو تر ډیر لګ المانانو ذکر نه وکړي، مګر دا کار ته ګمرل کیږي، هغه خو ژبه پیږي. مګر تاسو په داسې و ټولنه کې سي چې په ژبه نه پیږي، نو ژوند به مو ډیر خرابي.
بله، یو اړ کې پر واخلو ورسته به هم ستاسو خبرو تر شو. مهرباني وکړئ څوک لکم زی څخه. مهربانی مننه کوم. کور ودان سم موقعیت غوره کړی، څوک لکم زی څخه؟ مهربانی خالد پختون. مهربانی وکړئ اورو. ډیره مننه. د چې تاسو 2 کاله په جرمني کې پاتې شوئ، یوه بل اړیکه به هم راوخلو وروسته به دې ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ سمغه ګورئ. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
څوک جرمني نل ماتا او د ازادي راډیو کارکونکو او ریډونکو ته سلام وړاندې کوم.
علیکم سلام. مهرباني، نوم څه دی؟
شاکر عتیق د کونړ.
شاکر عتیق له کونړ. مهرباني وکي پښتنه لري
کڅان د غلې خالقي د سیمخانه مو سره لیدلې نه دي، ولې په فیسبوک کې رسنیو کې د اویل کارونو نه خبرېږو. په اصطلاح سره د فیسبوک یو فرینډ ده، د دې دغه او نور فعالیتونه واقعا چې د ستایل وړ دي، ښه فعالیتونه کړي دي. د ازادي راډیو کې فکر کوم چې پام لا هغه وخت کې موږ به عمر هم کم و نه مده اورېدلې، همدا اوس هم له غږ واورېدو خوشحاله شوې چې غږ مو له واورېدلو. او ریالیتوب غواړم. او یو پښتنه ته لرم، پښتنه مې ته دا چې د خپل لورګانو لپاره فکر څه دی چې هغوی باید څه ډول یو ژوند ولري، مطلب دا خو خپله د ژورنالیزم د برخې یو ذوق لرلو. د خپل لورګانو او زامنو په اړه فکر دی چې هغوی باید څه ډول زندګي وکړي، په کومو ځایونو کې ژپی ولري، څنګه وګوري.
کور موادان خغلی عتیق دخته پاوان لومړی په دې پوښتنې تر شو چې تاسو کله په جرمني کې پاتې شوئ او په کوم برخو کې محل ته کار وکړئ که ډیر کله په کور وئ؟
زما دغه ورور په جواب کې باید وایم چې ما شوخوا څلوي اوس نو څلوي کال کېږي چې دوه کال کېږي افغانستان ته راغلم، اته دېرش کال مې جرمني کې تیر کړی دي، او کارونه مې خو ما وړاندې هم پر رڼا واچوله چې له بی بی سي راډیو سره دویچه ویلې سره یوه ټلویزیوني خپرونه مې درلوده، تر هغې وړاندې د لومړنیو ویندویانو څخه هم چې په ملي ټلویزیون کې مې کار پیل کړ، کله چې له پانزی څخه فارغه شوم او بیا وروسته لس کاله البته ډېر دوستان زما له غږ سره اشنا دي، په دې باوري یم کار مې کړی دی لس کاله نو وروسته بیا هم وړاندې توضیحات په کافي اندازه ورکړل چې له افغان کډوالو ځوانانو سره مې کار وکړ، او اوس په اطلاعات فرهنګ وزارت کې د وزیر صاحب مشاوره یم.
او د چې آیا غوړی چې هغه لوري چې ساسي اولادونه انتخاب وي هغه هم تاسو ورته انتخاب کوي کنه خپل پریخمو دي خپل زوخته
داس ته چې زمنګ یعنی زمنګ د آسیانو کورنې ژوند او د مور او پلار خوخه او په اروپا کې یا د لویدیز ژوند توپیر لري. په لویدیز کې داس ته چې له کوچنیوالي هر ماشوم چې له شی سره علاقه ولري یا مینه ولري لیوالتیا ولري مند او پلرونه هڅه کوي چې د هغوی لپاره هم دغه شرایط برابر کړي. خو په افغانستان کې به داس ته چې مثلا یو څوک بل انجینري سره لیوالتیا ولري یا غواړي چې انجینر شي مګر مور او پلار به حتمان وایي چې نه ته باید ډاکټر شي. نو په هغه اساس د دې په خاطر چې زه خپله خدای بخښلې مور خپله خوښه ته پرېښودم، زما پنځه خویندې او یو ورور ډاکټران شول، او دا هیله وه چې زه هم باید ډاکټر واوسم، ځکه هغې غوښتل چې ټولنې ته باید زه خدمت وکړم، په ځانګړې توګه ښځینه وو ته چې زموږ د ټولنې ښځینه هغه وخت لا ښه وو خو بیا هم ښځینه ډاکټران ډېرې کمې وې. مګر ما تاسو ته وړاندې وویل چې زما له کوچنیوالي له ویندوی سره او راډیو سره ډېره زیاته مینه وه، نو د مور د خوښې خلاف ما ژورنالیزم غوره کړه او د ژورنالیزم لاره مې خپله کړه. نو بیرته راځم هغه خبرې ته چې دغه ورور وویل چې آیا ما خپل اولادونو ته زما له خوا خپله لیدلوری ټاکلی دی او که هغوی نه، هغوی د خپل ژوند پرېکړه خپله کولی شي او پرېکړه یې کړې ده. په هغه اساس زه هېڅکله ځان ته د اجازه نه ورکوم چې اولاد ته ووایم چې دا کار وکړه، اول دا چې دغې خپله خوښه نه وي. په هغه خاطر دوی ډېر فضل د خدای موفق دي په خپل ژوند کې او هغه لارې خپلې کړې دي چې دوی غوښتي.
تاسو لیکوالی هم کوي او داسې مې اوریدلې چې شاعري مو هم کړې ده، دغه کار د نور کارون تر څنګ مخته وړي کنه د تم ځانګړی وخت پریښي په خاصو موضوعاتو تاسو لیکنې کوي؟
دسته فرشته جنه چې لیکوالی او شاعري البته هغه دوستان زه هیڅکله ځان ته نه وایم چې زه لیکوالم یا زه شاعرم، مګر مینه له لیکوالۍ سره لرم له شاعرۍ سره لرم او له هر څه چې اغیزمنه کیږم نو همغه شیبه لیکنې کوم، او که بیا شعر پزره راو ګرځید بیا همغه حالت نه چې زه غیزمنه شوم بیا شیر هم لیکم. البته باید وایم چې زما شیری ټولګی نه دی چاپ شوی او همدا اوس ورباندې کار کوم. هیله من یم چې ډېر زر د خیر خلاص کم او ډېر خو ملګرو ته چې زما د ملګرو کړی د خدای همدغه سي پراخ لري او ډېر ښه ملګري لرم، د هغوی د نظر تر تیرول وروسته به د چاپ هڅه وکم.
غواړی چې خپل تحصیلاتو ته بیا هم ادامه ورکړي که رشته بدلوي څنګه؟
نه د څه باید وایم چې تر پروسه کال پور هم زما د هیله به چې که زه وکړی شم د پښتو په پښتو څانګه کې مستري واخلم، ځکه چې خپله ژبه مې ده، مورنۍ ژبه مې ده او ډېره زیاته مینه لرم له خپلې ژبې سره. خو پروسه کال رانه تېره شوه نو د عمر د تقاضا له مخې زه نه شم ویلی، ډېر کسان دي چې په شپېتو کلن اویا اتیا کلنۍ کې پوهنتون ته ځي، مګر د شرایطو ته په پام کې درلودو سره سکل مزره خنه که چې د مسرې لپاره کوم اقدام وکم. البته دا ډیره خوشنوون کده خو اړوتم چې دا کار نه کړم.
ایو اړ کبر واخلو مهرباني وکې څوک لکم زی سخه.
علیکم
سلام،
ز سرګل خبره کوم له کابل نه. زما زغل د خور نه دا پښتنه ده چې دی ویل چې زه جورنالیستیک او کار
او اطلاعاتو فرهنګ پورې اړه لرم. زه داسې وایم چې مقصد ته په دا دفترو باندې ولې نه ګرځې؟ دا د خیانت مخه ولې نه نیسې؟ د رشپت مخه ولې نه نیسې؟ پرون ما د مایدینو په ریاست کې ولید چې د مایدینو سره مایدې خویندې ولاړې وې، بس لارې نه ورکوله. دا څه رقم قضاوت ته رقم؟ هغه د ازادۍ په جګړه کې میړونه شهیدان شوي دي. نن بې عزته وروره خویندې بس په منځ کښې د مایدینو ولاړې، بس وروره پوښتنه نشته. اوله ولې دا خویندې نه خلاصوي په دفترو کښې؟ زه داسې وایم چې تا په اطلاعاتو فرهنګ کښې وروره په جوړ نو ولې داسې د خویندو غم نه خورې؟ د مایبو خویندو، د شهیدانو د خویندو، بس وروره د دې خلکو غږ و غم ولې نه خورې؟ دغه د ما پوښتنه وله تانه.
سورګل وروره، خدای د تل همدغسې سور لره او خدای د زیړ کومه. خو خبره په دې کې ده چې زه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د سلاکارۍ دنده په غاړه لرم، او د شهیدانو د ورسي او د معلولینو چارو وزارت چې نوی رامنځته شوی، البته له وزیر صاحب سره ډېرې ښې اړیکه لرم، ښاغلي عربي سره، لال عربي. ښه دی چې تاسې دا موضوع ماته یادونه وکړه. زه به له هغه سره په شخصي اړیکو کې دا موضوع وریاده کړم او ستاسې عرض به ورته ورسوم. داسې دی چې زما دنده یوازې په وزارت پورې تړلې ده، په هر دفتر زه نشم ګرځېدی، او د زموږ خپلې د وزارت خبرې هم ډېرې زیاتې دي، مثلا د همکارانو سره اړیکې، له بهرنیو کسانو سره اړیکې لرل. نو د هغې دپاره زه ټولو مسایلو ته نشم رسېدلی. دا کېدای شي چې په یو بل پروګرام کې تاسو دا موضوع مطرح کړئ، خو زه شخصي خپله کولی شم له وزیر صاحب سره ستاسې دا موضوع شریکه کړم او ستاسې دا ستونزه ورته ورسوم.
رسود ته چې په دې لاره کې مو خامخا ستونزې هم ګاللي دي، که له ستونزو یادونه وکړئ. لوی ستونزې مو کومې وې چې تاسې ولیدلې او بیا مو هم پر وړاندې مبارزه وکړه؟ فکر کوم یو اړیکه لرو. دا به
راوخلو، دا پوښتنه به وروسته ځواب کړو.
مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای څخه؟
السلام علیکم پریسیدنت، سلام او ګران مېلمنې خور سلام.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم واچنم خورجانې، خو ډېر کارونه سرته رسولي دي، او دا چې ډېر وخت یې په مسافرۍ کښې تېر شوي دي، او بیا وروسته راغلې ده که افغانستان ته راغلې ده، خپل خلکو ته خدمت کوي. زه ډېره منندوی یم دوی څخه او ډېر خوشحاله شولم. واقعاً هم په افغانستان کښې داسې شو زموږ ډېر ضرورت درلو پرتېځیانو چې داسې لوړې
ساسې څخه او ساسې له مینې څخه همدغه د خپلو وطنوالو مینه او محبت دی چې زه یې دې ته وهڅولم چې بېرته هېواد ته راستنه شم، او لږ تر لږه که هېڅ نه وي یو څو قطرې چې وایي قطره قطره دریاب کېږي، که زه وشم کولی په دغه دریاب کې د خپل کار او د فعالیت یو څو څاڅکي هم ورزیات کړم.
فکر کوم بله اړیکه هم لرو، مهرباني وکړئ.
جرمنی کی مسلمان خزو چمرا سا کر چمرا حفاظت چمرا ہائی فرداد کی
دس ضرور اچھے ہر چوک پخل خو تر هغه چې ما هلته لیدلی دي افغان کورنۍ دي، ترکان دي، عربان دي، یعنی دوی هغه څه چې اسلام ورته ویلي دي او وایي هغه مراد کوي. نو دا زما دنده نه ده. زه بښنه غواړم چې زه نشم کولی ستاسې دغه پوښتنې ته ځواب ورکړم، مګر په ډېر ډاډ درته ویلی شم چې افغان مېرمنې هم هماغسې باسطره مېرمنې دي لکه څنګه چې د اسلام په دین کې دوی ته توصیه شوې ده. ډېره مننه.
رزو کوم ستونزې چې مو د کار او فعالیت پر وړاندې ګاللي دي هغه ونځ؟
فرشته جان، هیڅ کار له ستونزو ګاللو پرته نه کېږي، خو زما یوازنۍ ستونزه چې زه د لومړي ځل لپاره له کور څخه جلا کېدم، ماشومان مې البته په کم عمر کې وو، او ازادۍ راډیو پرانستل کېده، نو دوی ښځینه او ژورنالیستان ته اړتیا درلوده. او زم لمرنه زما ادرس ورکړ شوی وو نو دا چې ما باندې اعتماد شوی وو ما لپاره ډیره سخت و چې زه د خپل بچیان پریدم سربیره پدې چې پراګ او همبورګ یو سات د لوتکی لار د دونر لري نو نو دا لکشن ته بچیانو له پلار سره ستونزمنه و چې زه هغه په دې قانع کوم چې زه زم پراګ ته او په ازادي راډیو کې کار کوم. نور البته په کاري ساحه کې له همکارانو سره هیڅ ستونزه ما نه درلوده ځکه چې هغوی خپله پوهېدل چې زه خپل کار په ډېر ښه توګه ترسره کوم او داسې ورځ به نه وه چې مثلا ما به د میاشتو وړاندې خپل پروګرامونه چمتو کړي نه وو او په سکیجول کې به مې نه ویښي یا مهالویش کې بښنه غواړم. نو په دې اساس ستونزې خو لږ څه دلته وینم ولې چې په دغسې ادارو کې ما کار کړی په بهرنیو ادارو کې چې هر څه د سیستم او د اصولو د قوانینو له مخې پر مخ ځي خو کور دننه چې زه کله کله ځینې ناغېړې وینم یا نه پاملرنه وینم یا مخته د تیږې اچول کېږي چې البته له دې سره نه مخامخ شوي خو د ډېرو نورو کسانو پر وړاندې چې ما اورېدلی دي دا ما دپاره ډېره دردونکې ده. خو زه خپله شخصا له یوې ستونزې سره مخامخ شوم، هغه دا چې ما دپاره مشکله وه چې زه بچیان پرېږدم او د بچیانو پلار او پراګ ته لاړه شم.
کله چې افغانستان ته راغلی د افغان ښځو کومې ستونزې تاسو ته ډېرې ځورونکې وې؟
دا لګه هم سخته پوښتنه ده او هم لږ سوچ باید وکړم ځکه چې زه البته افغان نارینه د نه خپه کېږي او دا یو واقعیت ده. ډېر ځل چې موږ واقعیتونه وایو افغان نارینه یې نه خوښوي، مګر زه خپله هغه کس یم چې تل په حقیقت ولاړه یم او حقایق وایم چې که دا چاته سخته تمامېږي او که نه. افغان مېرمنو ته چې زه وینم د دوی ژوند سر تر پایه ستونزې دي، سر تر پایه سخت دي. ژوند خپله یو باور دی، ژوند خپله یو اعتماد دی، ژوند خپله د دواړو خواوو مثلا موافقت دی. نو ما تاسو وړاندې د خپل ژوند اړوند ویلي چې زما د ژوند ملګري مثلا ورته سخته وه، مګر هغه اعتماد چې د په ما درلود، هغه باور چې په ما درلود او تر اوسه یې لري، زه ورڅخه ډېره زیاته منندویه یم. ما تل په خپل کار کې پرمختګ کړی دی، مګر دلته وینم چې پیغلې مثلا خپل د ژوند د انتخاب حق نه لري، هغه څه چې د اسلام مبارک دین کې هم د ژوند د انتخاب حق ورکړل شوی دی پیغلو ته، هغه څه نشته. دغه حالت په عمومي توګه، یعنی داسې نه ده چې زه دا دوه کاله دلته یم یوازې د وزارت په چارو کې یا پخوا د پلازمېنې زون پراختیا اداره کې په دغه موضوعاتو بوختم. زه ډېرې زیاتې ټولنیزې چارې سارم، مثلا کینم له خزینه سره خبرې کوم، د هغوی د زړه خوالې اورم. نو ما د پاره ډېره دردونکې ده د خزینه حالت په افغانستان کې، یعنی باید ووایم چې 80% د اندېښنې وړ ده.
تاسو وویل چې د پلازمېنې زون د پراختیا خپلواکې اداره کې مونږ کار کوو، په کومه برخه کې هلته فعالیت مو درلود؟ څو کاله هلته وی؟
ما پوره یو کال او دوه میاشتې د پلازمېنې زون پراختیا خپلواکې اداره کې کار کړل. البته اوس خپلواکه نه ده، پلازمېنې زون پراختیا اداره ده. دا د ولسمشر په ځانګړې پاملرنې رامنځته شوې ده، ځکه چې دغه اداره رامنځته شوې ځکه دا د کابل ښار د زون د پراخولو دپاره ده رامنځته شوې، ځکه چې تاسو موږ او تاسو وینو دغه ګڼه ګوڼه چې په کابل کې ده، چې په یو ساعت دوه ساعتو کې کله کله له یو ځایه بل ځای ته څوک نشي تللی. نو دا د کابل ساحه باید پراخه شي چې تر میدان وردک، لوګر، محمدآغی، پروان، کاپیسا او سروبي پورې هلته داسې استوګنځي جوړ شي، برابر شي د افغانانو دپاره خپله کابل میشتو کې او یا هغه کډوال چې له ایران او پاکستان څخه راځي، تر څو د کابل ښار دغه ګڼه ګوڼه له منځه لاړ شي. یا مثلا دا رنګ روډونه چې دوی په پام کې نیولي دي، چې اوس یو د بیمارو رنګ روډ دی چې په دې باندې هم کار کوي، او ډېر نور صنعتي پارکونه جوړول دي په دغه اداره کې. البته تر ډېره انجینران و، ساختماني انجینران، او ما بیا په دغه اداره کې د نشرات امریت دنده په غاړه درلوده چې یوه نشریه مې خپروله، یو درې میاشتنۍ او پلازمینه مو ونوموله د مستاسه مخته پرته ده نو تدیر پکې امدا د بیا رغونې مسایل د چاپیریال ساتنې مسایل د مشمت څنګه پای سره و هڅې چې چاپیریال ساتنه وکي په دې اړه باندې لنډه خبره کوم چې بل ورځ کله چې د پی نوړه پی خو شو البته دوه ورځې وړاندې شنبه پورز منګر روان وو او کله چې وښ غوړل شو له وزارت راووتلو نو بلار مې ډیره غنه غونه و نو ګرمي وو بل اخره په پخور روان شو پلی شو له موټر یو ځوان مې ولید چې یو څه وڅکل کوم شربت څه بوتل و غورځو ډیر خ پاک او ډیر نظیف ډیر دغه لوکس نو ما ور باندې غکړه ما خپل دی افکار ټول ملزو ور باندې غکوم ول نه دا کارونه کې هغه ویریدل تاسو فکر وکړئ چې یو انجلۍ یا یو پیغله لدی ویری کې کته نارینه او تغه کو کې اقوی سره وغږیږي دا ویریدل چې کوم عکس العمل نه خي مګر کله چې دغه لګ به ترغه د ځوان ما ورته ول مال دا دغه زاید اچول دی دا سیرت وکتل ول چې نه نو به مال تاول دلته وا چګور الته خروالی تاسو زنګره زای جوړ کړی دی ولی اغه کې نشه البته د ځوان لکس دغه مشو بخنه یو وخت اغه بوتل واخیست به ته حالت وا شو مګر زوی مچی په ټولنه کې چې سړی کار پیلی البته امدغه زای چې ته یو چاته وای کدا ځوانې کزوري او کماشومي او دغه مسولیت متوجي کې ام دغه د چورورو د ټولنه د اصلاح کې دوه خواته هم روانې دي شي
دوستانو به هم د اړیکو شمیرې در سره شریکوم 0072255500 0990 50 30 40 اغلی خالقی ک د ته هم را شو چې فکر کوم یو اړیکه لرو به پښتن ترشم مهرباني وکړئ څوک الکوم زیسخه څوک یې لکوم زی څخه مو اړیکه نیولې ده
بیا هم تاسو سلامونه د غزاري راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او زما څخه دا ده د غزاري څخه مو اړیکه نیولې ده امان الله
امان الله مهرباني وکړئ
زما مهرباني خو صدا څه مې دي دا خپل د ستوره د ټول یو کلو عمر لري او دا خپل فلم کې څه کابل کې څه دي لغمان کې څه دي
دغه مننه امان الله ول چې تاسو کله عمر لري لوري به د تر شو چې څو کله کیږي ورسته له مهاجرت افغانستان ته راستنه شوي
ما وړاندې هم ول زما د بچیانو د بچیانو د پلار د پوره څلوي کله وشول او زه له دوه کلو رئیس بیت افغانستان ته راغلی ماته دیش کله په جرمنی کې ژوند کړی البته
ورسته له اته دیش کله
البته هغه وخت چې ما زده رادیو کې کار کوو هم یو ور دوه ور کابل ته راغلی وم د ولسمشر کرزی د وکمنې پر مهال یا د حکومت پر مهال نو ک عمر وایم نه پیګم او کنه خو د دې خاطر چې د غرور په ځل کې ارمان پاتې نشي نو زه به وایم چې تاسو اټکل کولای شئ چې ما په د ملي ټلویزیون لومړنۍ یو وایندویانو نو په دې لاسو شپک پنځوسم کې نو که حساب وکي پوره دوه شپته کال نه يم او کوم بل پښتنه هم درلوده
اوس چیرته ژوند کوي دلته کې جرمني
کې زه چې په وزارت کې کار کوم ګرانه نو لغمانه به ور اره ورځ ورته نشم رسیدله البته د کونړ ولایت يم په ننګرهار کې راغلو شویم عملته مې خو زم لسته مګر په کابل کې اوس
کابل کې اوسېږي غواړی به هم لاړ شي جرمني ته کنه ماشومان غواړي افغانستان ته
فرشته چم د څه چې دا ستونزمنه ده ځکه زما ماشومان په افغانستان کې نه دي پیدا شوي درې ماشومان لرم البته دا هم باید وایم دوه زمن یو لور نو ماشالله عمرونه هم تر دې شو وخت دي نو
ځوانان دي
نو ستونزمنه ده چې زه غوي وشم کابل دلته راولم ځکه چې له دغه موهیت سره د غوي نه بلتیا خو ما تر وروستي حدا یا تر وروستي کچ حاسه کړی د چې خپل اولادونه افغاني تربیه کوم او افغاني روزنه ورته ورکم خدا یو زما ستونزه نه ده چې زه لرم د یو افغان مور په صفت او هغه چې به اولادونه لدې شو هم وخت دی د ټول افغانان د ستونزې لري مینه لري چې راشي او همدې حالت انتظار دي چې لکس د خیر سره کوخته کول سول په افغانستان کې راشي او آرامي شي. نو حتما په خپل وطن ته راځي، د مور او پلار وطن ده، ضرور به که هیڅ نه یې لیدو ته خو به راځي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې مسوره مو د کیږي چې دنده پیل کړه، او آیا د همدې دندې لپاره افغانستان ته راغلي که نه نور کار مهم درلود؟
زه بخنه غواړم وړاندې هم تاسو د خبر ته اشاره وکړه چې تاسو دلته راغلي آیا د کار لپاره. نه، زه کرشیا در ته وایم کله چې له افغان ځوانانو سره دوه کلنه دوره زما پای ته ورسېده، زه راغلم افغانستان ته له کډوالو سره. افغانستان ته راغلم، دوستان مې کتل، ډېر دوستان مې وو، او له هغې نه وروسته خو وطن وطن دی، نور زه وایم وطن ساده. نو دلته چې راغلم ډېرو دوستانو چې ما سره لیدنه کتنه وکړه ویل بس دی، نور دومره کاري قوه ده چې په بهر کې هلته وسپم، وله اوس د دې وخت افغانستان په تا حق لري باید هېواد ته راشي او دلته کار وکړي. بیا دوی ډېر زر ماته البته د کار امکانات برابر کړل، او دا د پلازمینې زون پراختیا ادارې له پخواني مشر ښاغلي عمر الهام اوتکی سره کتنه مو شو. په ډېر روین تندي ماته بلنه راکړه چې له دوی سره کار وکړم. نو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره د سرکاري کار ما له شپږو میاشتو راهیسې پیل کړی دی، چې اوس عملت هم پر رسنیو د څار او هم د عامه اړیکو. البته ستونزمن دی دا کار د دې په خاطر هغه څنګه چې زه عادت شوی یم په بهر کې او د بهر د اصولو قوانینو سره. ما وړاندې دې خبرې ته اشاره وکړه چې هغه څه چې ته غواړې کولی شي ډېر زر ترسره کړې، مګر په افغانستان کې هغه څه نه ده. ته باید منډې وای، تړې وکړي، غوښتنې وکړي پرله پسې چې تر څو ستا یوه غوښتنه ترسره شي. او لکه څنګه چې زما هیله ده، او په همدې هیله زه د وزارت هم راغلی یم چې کار وکړم. ځینې ستونزې شته چې زه خپلې هیلې ته لا تر اوسه پورې نه یم رسېدلی.
که ووایې چې په دې وزارت کې څه ستونزه مو ډېره ځوروي ډېر کله؟
مثلا ګورئ، د یوازې د رسنیو د څار موضوع، اول خو خپل وزیر صاحب ډېره زیاته یعنی بوخته ده، رښتیا هم د دې ملاقاتونه هر ورځ او له وزارت څخه بهر د دې فعالیتونه چې دې سره البته تفاهم لرم. ځینې باور او اعتماد چې په دې دی، نو په ډېرو مسایلو کې دا بوخته ده. د رسنیو د څار موضوع چې زه هره ورځ خپل ورځپاڼه وینم، البته د دولتي ورځپاڼې ډېرې ستونزې پکې دي، ډېرې زیاتې، داسې هم املایي هم انشایي هم ګرامري هر څه، او د محتوا له پلوه هم تر ډېره. نو دغه دنده هم زما د غاړې ده چې دغه رسنۍ وڅارم، او بهرنۍ رسنۍ هم. خو کله چې زه غواړم چې په دې موضوع د نشراتو نشراتي مقاماتو سره خبرې وکم، او لکه څنګه چې ورسره غږېدلی هم یم دوه درې وارې، دوی ژمنه وکړي چې اوس یې د موږ به دغه اصلاحاتو لپاره له تاسو سره اړیکې ونیسو. هغه څه چې تر اوسه پورې هیڅ نه دي شوي، او ما یعنی زه په دې ونه توانېدلم چې د اندې یوې ورځپاڼې په ځینو مسایلو باندې د همکارانو سره وغږېږم، او ورته ووایم چې دوی باید په دغه برخه کې اصلاحات راولي. دا هغه خبره ده چې ما دپاره لویه ستونزه ده، او زه د دغه حالت برداشت نشم کولی. زه وایم چې سړی ستونزه پیدا کړي، باید هماغه شیبه خبرې وشي او په سبا ته حل شي، سبا ته نه بل یوه ورځ وروسته حل شي. مګر حل لارې شته، خو بې توجهي ده.
په دننه وزارت کې در سره نورې میرمنې کار کوي، تاسو سره په دې کار کې بوختې دي که نه؟ په دې عامه اړیکو او په رسنیو د څار په برخه کې یوازې تاسو فعالیت کوي؟
نه، د رسنیو څار او عامه اړیکو کې یوازنی کس چې مشاوریت په غاړه دی هغه زما دی. البته میرمنې ډېرې دي په وزارت کې چې تر ډېره په اداري برخه کې او په نشراتو کې کار کوي، مثلا په ورځپاڼو کې خبریالانې دي یا هملته خپله خبرونه برابروي. یعنی د ښځینه شمیر په دغه وزارت کې د پام وړ دی.
زینی میرمنی وای چې کله افغانستان ته له بهر راستنی کی دلته د زین کسان له خوا ورته خندونه جوړیږي یا هم حسادتونو سره مخ شوی دي تاسو هم د داسې سره مخ شوی
دا کتری یعنی تصدیق کوم هم له حقیقت لرنه ده او که تصدیق نکم نو ځان ته به مدروغ ویلی دا رښتیا هم همدغه څه ده او دا هم یو لامل ده چې انسان نهیلی شي چې وی زه په کوم یعنی په کومه موخه راغلم له څومره هیلو سره زه راغلم دا په دې معنی نه ده چې زه دلته راځم لوړ معاش اخلم زم دا اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا مثلا 15000 افغانۍ اخلم چې دا که څوک ووري هیڅ به باور نه کوي ما وزیر صاحب ته ویل معلومه کړي چې ما خپل شخصي موټر کې رانیولو نو ما یوازې 15000 افغانۍ ډریور ته ورکول نو دا څنګه امکان لري خو البته د افغانستان لو بودجې څخه له بهره ما شخلم خو هغه هم دومره نه دی چې ما د ژوند اکتفا وکړي مګر دغه هیله چې زه لرم چې کله تر لږه زه د وطن لپاره یو ګام هم مخکې لاړ شم په خدمت کې او د خدمت جوګه شم دا ما د پر ډیر زیات د خوخی زایده او د خوخی زای ما ته هغه وخت ډیر زیات چې مثلا په ازادۍ رادیو کې ما کار کوم لاس کارو لکه تلګه کې هیڅ نو ازادۍ رادیو به مو سحر پایل کړل تر مسپینه یا د افغانستان په وخت تر مخامه خو دلته د ستونزې شته نشم را دوله
ډیره دغه حسادتونه د نارینه او د خوانه کیږي کنه خزي د خزو پر وړاندې ستونزې جوړوي
که نارینه زما نارینه همکاران زما غاوري او یا نور خپکیږي دنه لبده مرغه باید وایم چې تر ډیره نارینه حسادت لري
په کومه برخه نه غواړي چې میرمنې مخته ولاړ شي کنه بل نظر لري نور
دوړی دي دا چې میرمنې مخته ولاړ شي په دې کې خو زه د دې خاطر کولای شم تزیق کوم ځکه چې یو خزه چې هر څومره پرمختګ کوي هغه یو مشر ته یو اداري رئیس ته هغه اغلی نو نارینه ته هم مثلا نشي برداشت کولای چې خزه د دومره مخکخي ووسی یا مخکخي خزه که مثلا راځي ټولنه ته او کار کوي او د مخکله مخکې پیژندل شوی کسان د هغوی مخته لا نور ډیر تیګا چول کیږي او د هغه سدي چې زه دمکړی ورسره
لیکوالی تر شو افغانی میرمنې ځینې ستونزې او ځینې محدودیتونه د دې سبب کیږي چې دوی ونشي کولای خپل احساسات او یا خپل رښتینی وضعیت په لیکوالۍ او لیکنو کې نندارې ته وړاندې کړي. ستاسو لیکنې څنګه دي؟ آیا د افغان ښځو په ژوند راڅرخي؟
زما لیکنه د افغان خزو په ژوند کرشته د توایم غوړم یو لیکنه کوم کله چې ز